د پیدایښت کتاب څلور څلویښتم باب د سپینو زرو جام ورکیدل. یوسف د خپل کور مشر خدمتګار له حکم ورکړو چې د هغې کسانو بجې د غلې نه دومره ډکې کړې چې هغوی څومره وړلی شي، او د هر یو کس روپۍ د هغه د بجې په خوله کې کیږدي. زما د سپینو زرو جام د کشر ورور د بجې په خوله کې کیږده، او ورسره هغه د غلې روپۍ هم کیږده. نو هماغه شان یې وکړل چې څنګه ورته ویل شوي وو. بل سهار وختي د هغه وړونه د خپلو خرونو سره په خپله مخه لاړل. چې کله دوی د ښار نه لږ غوندې لرې لاړل، نو یوسف د خپل کور مشر خدمتګار ته وویل، په هغه کسانو پسې زر لاړ شه، چې کله ته هغوی ته ورسېږي نو د هغوی نه تپوس وکړه چې تاسو د ښو په بدل کې بد ولې کړی دي. تاسو زما د نیک د سپینو زرو جام ولې پټ کړی دی؟ دا هغه جام دی چې په کوم کې هغه سخي او د فال د پاره یې استعمالوي. دا تاسو غلط کار کړی دی. چې کله خدمتګار هغوی له ورورسېدلو، هماغه خبرې یې ورته وکړې. هغوی هغې ته وویل، صاحبه، داسې خبرې ته ولې کوې؟ مونږ قسم کوو چې مونږ داسې کار نه دی کړی. تاسو ته پته ده چې مونږ د کنعان د ملک نه هغه روپۍ تاسو له واپس راوړې چې مونږ د بوجو په خولو کې وموندلې. نو بیا مونږ څنګه ستا د نیک د کور نه سره یا سپین زر پټولی شو؟ صاحبه، که په مونږ کې د چا سره هغه وموندی شو، نو هغه به مړ کړی شي او مونږ نور ټول به د خپل نیک غلامان شو. هغه وویل، ټیک ده، خو د چا سره چې جام وموندی شي نو صرف هغه به زما غلام شي او نور خلاصې تلی شي. نو هغوی زر زر خپلې بوجې ځمکې ته راکوزې کړې او هر یو کس خپل بوجې کلاو کړه. د یوسف خدمتګار هغوی د مشر ورور نه واخله تر کشر پورې ټول ښه ولټول او جام د بنیامین په بوجې کې راووتلو. د هغه وړونو د خفګان نه خپلې جامې وشلولې، خرونه بار کړل او ښار ته واپس شول. چې کله یهودا او د هغې وړونه د یوسف کور ته راغلل، نو هغه تر اوسه پورې هلته وو او هغوی د هغه په مخ کې په ځمکه پرېوتل. او یوسف ورته وفرمایل، تاسو څه کړي دي؟ تاسو ته پته نه وه چې زما په شان سړی په فال سیزونه معلوموي؟ یهودا ورته وویل، صاحبه، مونږ تا ته څه ووایو؟ مونږ څه ویلی شو؟ مونږ د خپل ځان صفایي څنګه پیش کړو؟ خدای پاک زموږ غلطي راڅرګنده کړې ده. اوس به مونږ ټول سره د هغه وروره چې جام ورسره نیول شوی دی ستا غلامان شو. یوسف ورته وفرمایل، نه، زه به هیڅکله هم داسې ونه کړم. هماغه یو به زما غلام وي چې د چا سره جام راوتلی و، باقی نور په خیر سره خپل پلار ته واپس لی شي. د یهودا د بنیامین دپاره منت زاری کول. یهودا یوسف ته ورنږدې شو او ورته وویل، ای نیکه، زه تا ته سوال کوم چې خپل خدمتګار له اجازت ورکړه چې زه د خپل نیک په غوږ کې یوه خبره وکړم. ما ته مه غوسه کیږه، ته د فرعون برابر یې. نیکه، تا زموږ نه تپوس وکړو چې ستاسو پلار یا بل ورور هم شته؟ نو مونږ درته وویل چې زموږ پلار شته چې ضعیف سړی دی، او زموږ یو کشر ورور هم شته چې د هغه په بوډاتوب کې پیدا شوی دی. د دې هلک ورور مړ دی او دا د مور یکی یو ژوندی بچی دی. خپل پلار ورسره ډیره مینه کوي. صاحبه، تا مونږ ته وفرمایل چې هغه دلته راولی چې ته هغه وګورې. او مونږ ویل چې هغه هلک د خپل پلار نه نشي جدا کېدی. که هغه جدا شي نو د هغه پلار به مړ شي. بیا تا وفرمایل چې که تاسو سره خپل کشرې ورور نه وي راغلی نو تاسو زما په دربار کې نشي حاضرېدی. کله چې مونږ واپس خپل پلار له لاړو، صاحبه، چې تا څه فرمایلی وو هغه خبرې مو هغې ته وکړې. هغه مونږ ته وفرمایل چې بیا لاړ شئ او لږه نوره غله راواخلئ. مونږ ورته وویل چې مونږ تر هغې پورې نشو تللی چې خپل کشرې ورور راسره نه وي، نو مونږ د هغې سړي په دربار کې نشو حاضرېدلی. مونږ صرف په دې یو شرط تللی شو که کشرې ورور هم زموږ سره لاړ شي. زموږ پلار مونږ ته وفرمایل، تاسو ته پته ده چې زما د ښځې راحیل نه زما صرف دوه زامن پیدا شوي دي. هغه یو خو زمانه مخکې تلی دی، هغه به خامخا ځنګلي ځناورو ټوټې ټوټې کړي وي، ځکه چې ما بیا نه دی لیدلی. که تاسو اوس دی هم زما نه بوزئ او په هغه څه وشي، نو تاسو چې په کوم غم ما اخته کوئ، نو ما سپین ږیری به غمژن قبر ته ولیږئ. یهودا خبرې کولې، او صاحبه که د دې هلک نه بغیر واپس خپل پلار له لاړ شم چې څنګه هغه ما وګوري او هلک زما سره نه وي، نو هغه به مړ شي. د هغه ژوند د دې هلک په ژوند پورې تړلی دی. هغه ډېر ضعیف سړی دی، او چې موږ یې په کوم غم اخته کړو د هغې نه به مړ شي. بله خبره دا ده چې ما خپل پلار له خپل ځان په ضمانت کې ورکړی دی. ما هغې ته ویلی دی چې که دا هلک مې واپس هغې له رانه وستلو، نو زه به همیشه دپاره هغې ته ملامته یم. او صاحبه، د دې هلک په ځای به زه ستا غلام شم. دې پرېږده چې واپس د خپلو وړونو سره لاړ شي. چې دا هلک زما سره نه وي، نو زه څنګه واپس خپل پلار له لاړ شم؟ داسې غم چې زما په پلار راشي، نو هغه زه نشم زغملی.